د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ز بشیر غواخیم او له 12:30 بجې په دې خبرونه کې ساسه هر کله کوم دا خبري غړې دا بیلابل ریپورتونه تاسو ته لرو لرو په سیمیزو او ځایي حالاتو به مو خبر ساتو هله دا چې موږ سره پات شي لومړی به خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وایي
دا خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې په محل له نگران صوبای حکومت څخه پر وختون کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500,000 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځي کې د دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي هېواد یې پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسلو په درې ځایونو حملې کړې. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتون خوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهره پر مهال له نگران صوبای حکومت څخه پر وختونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون د شمیر ډاکټرانو د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلې دې غوښتنې په حق کې احتجاج وکړ. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر اسفندیار بیټنی مشالې ډوتول چې ډاکټرانو په امتحانونو کې بریالي توپ ترلاسه کړی دي خو حکومت دوی ته په تدریسي هسپتالونو کې ځای نه ورکوي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم مسویو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستې دي دا نورې 80-20 پرېښوده. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې د ډاکټرانو ضرورت ده د هایر کوالیفیکیشن د صوبې دپاره ضرورت ده نو پکار ده چې د کسانو ته انډکشن ملاو شي.
د صوبې نگران حکومت په دې اړه په سمدستي توګه لڅ ویلو څه نه دي ویلي. البته تر دې وړاندې د رزق خپل کړیو چې د مالي ستونزو له وجې په کم شمېر کې ډاکټرانو ګمارلې دي. ډاکټر سوید چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوچستان مندور لپاره د دسمبر له 6 رایس روان پرلت نن پای ته ورسې شي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوچستان د خبري غونډې پر مهال وویل چې پر دوی فشار وو چې پرلت ختم کړي. هغه زیاته کړه چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې جلسې او مظاهرې شامل وي او په دې لړ کې به لومړی غونډه په کوټه کې وي. بلوچستان تر هغه وروسته احتجاج پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترګریز څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په یو نشته کې د سلورو مشکو کو سوالو د وژنې خبر ورکړ. خو بلوڅ فعالان وویل چې په وژلسو کې د بالاچ مولابخش په نامه هغه سړی هم وو چې د پولیسو په بند کې وو. د دې پیش پر ضد په بلوڅان کې یو شمېر مظاهرې وسوې چې وروسته دغه احتجاج اسلام آباد ته یوړ او هلته یې بیا شاوخوا 500 ورځې دوام وکړ. بلوڅ احتجاجان داوه کوي چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جدي پولیس مقابلو کې واچني. خو فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر 8 نیټه د کېدونکو انتخاباتو پر ورځ د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د وزارت امنیت دفتر په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې د جنوري په 23 نیټه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ په مشرۍ کې د کابینه غونډه وشوه چې په کې د کورنۍ چارو د وزارت په سوارستنه د فروری پر 8 د ټاکنو په پرامن توګه د کېدو په خاطر د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړل شو. بیان زیاتوي چې ځواکونه به په حساسو انتخابي حلقو او پولینګ سټېشنونو ولاړ وي. تر دې ورځې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په هیواد کې د نامنوي د پیښو سربېره هم د فروری پر 8 نیټه ټاکنې کېږي. بلورته د پنجاب نگران حکومت د فروری تر 12 پورې په صوبه کې د نامنوي د مخنیوي لپاره د قانون یو سلسله سرویشت ماده نافذه کړې ده. د صوبې د داخله محکمې د جنوري 12 په بیان کې ویلي چې د ټاکنو پر ورځ د امن او امان د خرابېدو خطر شته. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500,000 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځي کې د دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځي لپاره د غذایي موادو پر رسولو باندې پانګونه د ماشومانو پر راتلونکو پانګونه ده. په پرمختللو هېوادونو کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړ غرمنۍ ورکول کېږي خو افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا WFP له خوا بسکټ یا نور غذایي مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کېږي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ویلي چې افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه کې داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دې کې لویه برخه ماشومان دي. او رسې خبردار چې د امریکا مرکزی کمانډانی ویلي چې هوادی پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی کمانډانی پر ایکس پانچ په خاني نومي ټوئیټر ولیکلی چې د امریکا د مرکزی کمانډانی ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو ډلې کتایب حزب الله او له تهران سره د تړلو نورو ډلو تر استعمال لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړې دي. بیان زیاتوي چې حمله د کتایب حزب الله پر مرکز زیرمتون او د راکټونو او توغندیو پر تربیتي ځایونو سوي دي. په بیان کې ویل شوی چې دا بریدونه کتاب حزب الله ډلې له خوا د سو حملو چې په کې د جنوري د پر 12مه وبخشي چې د جنوري پر 6مه د عراق په لویدیځ کې پر الاسد هوایي مرکز حمله هم شامل ده په خبرګون کې سوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل عبد الحق کړم د دې خبرونو واوریدل د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم همدا وسوریده شي. په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو په پېښور کې ډاکټرانو د تخصصي دندو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی دی. په کورما کې خلک وايي حکومت دې د ځمکې لاندې بمونو پاکولو کار پیل کړي.
مو پر زور مطالبه حکومت نه کوو صدا علاقو کې د بیډي بم ډیسپوزل سکواډ او ټیم وګرځيږي ځاګه ګولې راټولې کې واغه د میس کې
د مورای عدالت و جنو او جبريل درکیو پر ضد په اسلام آباد کې ناستو پر لټوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی څه تر لاسه کړل
دلته دا اسټابلیشمنت او دا ویزه د کوم واکمنان دي دوی ایکسپوز کړل او دوی دا پروپاګاندا غلطه سپری تکړه چې یادي بلوچ جنگ کوي او حکومت امن راولي دا دوی وایي چې بلوچ امن غواړي او حکومت چې دا امن نه غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان سره جنسي زیاتې ډیر شوې دي. یو څېړون کې د مندو پلرونو لپاره پیغام لري
یو ماشوم سره غلط رواني او هغه خپل مور پلار ته ویل نشي د یری په وجه په کار چې موږ غیدونه پوي کو چې یو ماشوم سره ته دون د خره ویه ساته چې هغه خپل درد تکلیف خپل راضي او تاسو ته اسانه سره ویل شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم همدا اوس روان دي. د خبر پختونخوا ډاکټران یو ځل بیا د خپل غوښتن لپاره سړکونو ته وتلې دي. دوی د نوکرۍ او په خیدل غواړي وای حکومت د ضرورت با وجود دوی ته د کارپوه یا متخصصونو کې دو لپاره ضروری دندې نه دی ورکړي. د تخصص لپاره ډاکټران ته د دندو کولو اړتیا وي. احتجاج کوونکي وای چې دا یې قانوني حق دی. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلې. البته تر دې وړاندې د ډاکټرانو احتجاج ته په غبرګون کې ویلو چې د مالی ستونزو له کبله د ډاکټرانو ستونزې نشي حلولې خو په اړه باندې کار روان دی. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د جنوري په 13مه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی ایس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوې دي او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوې دي. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټرې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کړی دی. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس نا ما هاوس جاب کړی دی. او هغه ځای کې زه انستیزیا کې د غیما جاب کوم لګیا یم. ما خپل انستیزیا کې سپیشلایزیشن ایگزام ور کړی دی. تقریبا دا دریم کال روان دی. اوس زمان اور دا ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایکسپائر کیږي لګیا دی. او موږ ته حکومت دونه اپورتونټیز نه راکوي چې موږ په دې خپل فیلډ کې فردر سپیشلایزیشن پرسیو کو. دی موږ چې دا ایگزام پاس کو دی موږ نه بیا یو بل ایگزام واخستلو اخی ته دینوم ورک انډکشن ایگزام هغه موږ ټولو کوالیفای کو. شکر الحمدلله موږ ټول پاس شوی یو په ایگزام کې. اوس هغه باوجود دی موږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچو کوي دا ډاکټران په روډونو ولاړ دي دا به خودکشیانه کوي دا بس کوي.
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی او چې کومو ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سویو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1214 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستی دي دا نور اسې بیسا پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې دی ډاکټرانو ضرورت ده دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې دپاره ضرورت ده نو پکار ده چې دی کسانو ته انډکشن ملاو شي. مکتبه چې چرته هم شوی ده په پنجاب کې په دې ټایم کې 1500 نه رواخله تر 2000 پورې کېږي او چې چرته هم کېږي هر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان انډک کړم. دلته هم چې دا کنه 900,000 سیټونه به تر اوسه پورې خو اوس یکدم سره موږ په دا نه پوهېږو چې څه وشو چې دا سیټونه را کم کړي شو.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتی کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته دلته چې کوم دی سلاټ هم شته خو صرف حکومت دا وایي چې زمونږ سره فنډ نشته. که چیرته مونږ ډبلیو ایچ او کرایټیریا ته وګورو نو پای کې مونږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی ٹھیک شو. نو ډبلیو ایچ او کرایټیریا بالکل چې کوم دی زمونږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زمونږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه اوس بیا هم کوو چې مونږ تاسو نه صرف خپل حق غواړو چې کوم زمونږ خپل سیټس دي چې آلریډي لکه پی جی ایم آئی سره شتام دي خو صرف د فنډ د کمی دی وجه دا خپل مستقبل لپاره راوتی دي او دا سټرایک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهرې په ردعمل کې سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځینو نورو ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو نو هغه مهال د سیادت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فنډونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمېره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوي دي او د خزانې د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبې دا مهال مرکز ته د 213 ارب روپو بقایجات جمع شوي دي او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خسارې سره مخ دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری ساتئ. تاسو کې بیلابیل ریپورتونه اوریدلای شئ. اوس یو بل ریپورت ورزو. په کورمه کې یو ځل بیا د ماین چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا د دوو ماشومانو په ګډون پکې 15 کسان زخمیان شوي دي. په دې سیمه کې خلک وایي چې دلته نه یوازې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې ځایونو کې ځمک لاندې ماینونه پاتې دي بلکې د خپل منځیو شخړو چې د شیعه او سنیو ترمنځ شوي دي په هغه کې هم ناچاو ده مواد پاتې شوي دي په مختلفو ځایونو کې چې په کار د حکومت یې د پاکولو کار پیل کړي. په دې اړه د خلکو پخوا مظاهرې هم کړي دي. په دې اړه تاسو نور تفصیل طارق ورغځي وایي.
د پړاچینا سرکاري هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه په شپه ویلي په 23 جنوري دوی ته لسپینې شګې او بغدې د دوو ماشومانو په شمول 15 زخمیان راوړل شول چې د ماینز بمونو ښکار شوي ول. ډاکټر زیاتوي په زخمیانو کې د دوو حالت ښه نه وو نو هغوی پېښور ته منتقل کړل او باقي درې په هسپتال کې ورسره تر درملنې لاندې دي.
لینډ ماین بلاسټ کې چونکې درې بلاسټ شوي وو نو هغه کې موږ لږ بګ یو 5 کسان رپورټ شولو. په دې کې کوم کسان چې موږ ته رپورټ شوي وو هغه کې خو دوه کسان لږ ته کې امپیوټیشن وشو. امپیوټیشن مطلب دا دی چې هغوی خپې لګې ضایع شوې پکې. د نه علاوه نور چې کوم هغه فیشیل یعنی د فیس والا زخمونه وو هغه وړو وړو دسته نقصان نه دی کړی خو بهرحال هغه پیشنټ چې کوم دي نور ټول بالکل سیف اینډ سټیبل دي. څه دوه کسان چې کوم هغه دمو پېښور طرف ورکړو. مزید چې کوم نور سره د درې کسانو غالته کې اډمټ دي او خپل ټریټمنټ اپریشن وغیرہ ټول مونږه کړی دي.
په کورما کې لا اکتوبر میاشت راهسه پرزمکه خخلل شو ماینونو او دوه ګلو 14 شپک پېښې شوې چې پکې تر شلو پورې تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د سدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې شیاسونی ډلو ترمن جنگونه تر کېدلو پس هغلته ځای پر ځای ګولې غورځېدلې چې هغه ماشومانو ته په لاس تر وتلو وروسته د لوبو په وخت چاودېدلې دي. خان زیاتوي حکومت د سیمه لا ماینونو، ګولو او نورو بارودي موادو د پاکولو لپاره خصوصي عملیات ترسره کړي چې مزید لا قیمتي زیانونو دوی پچ پاتې شي.
کومې جنگ ویلې علاقې دي هغو کې ګولې راغلې دي، وغامې شوې دي، لکه کونجالی ځای شو، یا پی وړ علاقه شو، شل او زون شو، بلش خیل خور کله سے مختلف کلی چې کوم ځای کې هم جنگ شوې دي او ګولې راغلې دي، ډېرې ګولې اکثر می شوې دي. څنګه بیا مشمون د لوبو په تاور باندې یوسي او خونی ته وغنده د خونو کې لوی نقصان جوړ شي. مو پر زور مطالبه حکومت نه کوو، صدا علاقو کې د بیډي بم ډیسپوزل سکواډ او ټیم وګرځيږي، څنګه ګولې راټولې کې وغه د میس کې.
د دې ترڅنګ د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته په 24 جنوري ویلي په یاد زینو کې ډېر زیان داسې شوه چې ګولې په لاس تر وتلو پس ماشومانو سره لوبې کولې، نو حکومت دې له داسې قسمه پیښو څخه د بچو لپاره د پوهای کمپاین چلوي.
په کار دي چې حکومت دې لپاره یو پروګرام ولري، د پوهې یو پروګرام ولري چې خلک دې باندې پوه شي، ماشومان دې باندې پوه شي، یو داسې مهم یو داسې کمپاین ته وشلول شي چې دغه ګلونه ماشومانو ته هم ډار محسوس شي. په دې چې ماشومانو ته مو خلکو ته دې حواله سره پاته نه لګي چې دا کوم اوس په نظر خل ما ایا د لوبو شاید کنه دا ګلا دې کده بروت دي. د پکوتا هیڅ دلته مو محکمې لرو، کاغه ان جی او په صورت باندې وی هم او که سرکاري ساتي باندې وی هم، نو داسې کمپاین د وچلول شي چې مون بچي مون عوام په دې سینه محفوظ پاتې شي.
بل خو په دغه غړه د برکور می د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته د نه پرزویلی په مدخوزه بشرو او یوش می نوروزاینو کې تر جګړو پس لا ماینونو او ګلو پاکول لپاره عملیات کړي، خونه پوهیږي چې تازه پیښې څنګه وشوي. چارواکي زیاتوي معلومه کیدا سي چې د بغده او سپینې شګې وسودونکو د حملو لویر یو بل ته پرزمکه نیوی ماینونه خخ کړي وي، خو حکومت به د هغو شنډول لپاره هم ډېر زر اقدامات چت کړي. د پولیسو چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې څنګه خلک او په خصوصي توګه ماشومان لا پاتې شوي ګولو او خخو ماینونو بچ پاتې شي، د غیر دولتي ادارې له لارې د پوهاوی کمپاینونه هم چلو لیدی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه امدانن ل مشال ریډیو اوریدلې شي. یو سم یو بل رپورت اردو د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. پر دې لارې د جنوري له 13 راهیسې له دې وجې سوداګري بند شو و چې د پاکستان حکومت له ډرایورانو پاسپورتونه او ویزې غوښتلې. هلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته و، خو وروسته دواړو غاړو خبرې وکړې او ولاړو ټکونو ته د تللو اجازه ورکړه. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته داسې معلومات ورکړه.
پرون د جنوري په درویشتمه نیټه هم په تورخم دروازه باندې چې کله دغه دواړخیز تجارت بحال شو، نو د خیبر درې په لار باندې کوم گاڑی وو، ځنې گاڑی پرون پورې وتل او ځنې بچ کوم دی نن پورې وزي. دغه څخوا شاء الله سو بجونه دوی کسٹم کلیرنګ چې کوم دی روان شوی دی، او په دې کې هم بیا یو مشکل داشته چې دواړو خواو ته کوم پسلګونه گاڑی جمع شوی وو، نو لاندې بیا په تورخم کسٹم کې دومره استعداد لیا دومره عمل نشتا چې دا ټول گاڑی ډیر زر کلیر کا، ځکه چې هر گاڑی د پاره چې غل پاکستان نه افغانستان ته مال وړي نو دا هلته کې لومړی د یو لوی سکینر نه تیرېږي، د دې کسٹم کلیرنګ کیږي چې یاره په دې کې څومره مال دی، په دې باندې کسٹم ډیوټي څومره راځي، هغه پې جمع کېږي چې هغه اسناد جوړ شي، بیا یو مخصوصه بل تلاشي ده هلته کې په صفري نقطه کې، دا هغه نه تیرېږي او بیا دا ګاډی چې کوم دی افغانستان ته وړي. نو یو چیلنج په دې کې دا ده چې په دې باندې به چې دا کوم مخکې نه جمع شوی گاڑی دی په دې باندې به هم وخت لګي، اور سره اور سره بیا په تورخم کې په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی تعمیراتي. نو تورخم خو مخکې نه دا ساحه چې دا ډیره تنگ او کمه ده، نو هلته کې د پارکینګ مسله هم ده، په خور نه دومره گاڑی نه ور پرې دی چې هلته کې بیا ناراضیږي، یو پکې دا مسله ده. او بل دا چې دا ډرورانو ته کومه موده بیا ورکړل شوه، چیرې تاسو د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دغه پاسپورټونه جوړ کړی او د اپریل لومړۍ نیټې نه به بیا همغه د پاسپورټ او ویزې شرط تاسو لپاره لازمی. نو داسې هر وار وشي چې ډرورانو ته خواوشا دوه میاشتې موده ورکړه او بیا دوی نه دا خبره هره شي سنجیده و نخلی او بیا یې په لاګو کا او بیا یو غټ مشکل سره مخ شي.
ډیره مننه فرهاد خان، تاسو مخال ټول اړخونه را سره وڅېړل او ډیره مننه تاسو تفصیل را کول شو وخت او شروت.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د ویب او همدارز د مشال ریډیو موبایل اپ دلاره هم موږ هم دا اوس اوریدل شي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ د ویب سایټ پته ده او موبایل اپ تاسو د خپل سمارټ فون دلاره ډاونلوډول شي. دا فری وړیا اپ ته یوازنه شی چې تاسو ضرورت یې هغه سمارټ فون دی، یعنی هغه فون چې تاسو کې انټرنیټ ولري. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو، په اسلام آباد کې بلوچ فعالانو خپل هغه احتجاج ختم کړی دی چې د ماورای عدالت وژنو جبري لادرکیو پر ضد یې اپیل کړی و. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې دې خلک ماورای عدالت نه وژني او جبري لادرکی دې بند کړي. د پاکستان نگران حکومت د دغه خلکو د غختنو په خبرګون کې ویلو، نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ ویلی وو چې پرلتوال د وسلوالو ملاتړ دي، خو د بشیر حقوقو کمیشن او نورو ادارو د پاکستان په نگران حکومت نیوکې کړې وې چې دغه پرلتوالو خبرې سمې نه دي اوریدلې. په دې اړه د راشد خټک رپورټ ورو
په درشتمه جنوري د پرلت مشر ماهرنګ بلوچ په پریس کانفرنس د وینا په محل اوویل چې دوی پرلت ختموي د خپل تحریک پنځمه مرحله پیلوي. دی اوویل چې تحریک په پنځمه مرحله کې به دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې خپل غږ نړۍ ته رسوي او په اوویشتمه جنوري به په کوټه کې وجلسه هم کوي. دی اوویل چې د تیرو دوو میاشتو پرلت په محل حکومت ته دوی سره خبرې و نه کړې او ریاست ته دوی خلاف زور او جبر استعمال کړو. د پرلت ته کمیابی په حقله د سوال په جواب کې ماهرنګ بلوچ وویل،
وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی، وہاں پہ سردار ہے، وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ حقیقی سیاست
خلق بولچ با بلوچستان کے تحریکوں نے نشتہ حلتا سرداران دی مونگ دوی تو خود لچ بلوچستان حقیقی مزاحمتی سیاست کوي. مونگ نہ صرف ملک بلکہ ٹھونے نڑائی تو خود لچ پر امن مزاحمتی سیاست تو داسی ریاست پوڑان دل سنگ کے دلی شی کم چتا پا ہر حالت کے وجل غواڑی، کم چتا پا اسلام آباد کے ہم وجل غواڑی و بلوچستان کے ہم دا زمون کمیابی دا در دل میندو کمیابی دا کوم وچ پکورنو کے پخپلو لدرکشو زمانو پس جڑل و چارہ دوی خبر نہ منلا. استاد ټول شاهد دانیا چرا دوی زامن چھا پر تک کری دی
ریاست نے اٹھا ہے، کوئی نہیں مانتا تھا، آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھا ہے.
پختون سیاست مدار او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک چې په پرلت کې د پریس کانفرنس په محل موجود و، د دې خبرو سره اتفاق وکړو او مشال رډیو ته وویل،
دی ټول بلوچ راول زول یو نیم زر کیلومتر نه زیات مزل وکړو، تربت نه کوټه ته کوټه نه مری الکه ته کولو دلته پارکان بیا د سي ډیر غزي خان ټول شا بلوچي ټول په شو درې د ټول بلوچستان کې په دلته راغله. دلته د استابلیشمنت او د دې د کوم واکمنان دي دوی ایکسپوز کړل او دې د پروپاګاندا غلطه سپې تکړه چې یعنی بلوچ کئی او حکومت امن راولی دی وای چې بلوچ امن غواړي او حکومت چې امن نه غواړي، په دې کې دی کامیاب شو او تحریک نوی مرحله شروع کول اعلان کو پنځه مرحله
اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک کلی وایي چې پرلت په ځنو اهدافو کې کامیاب شوی دی، خو لا ډېره اوږده لار ورته مخته پرته ده. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
ترنې د لارې یا دغه ناستې د لارې هغوی خپل غږ د بلوچستان د بې درکه خلکو لپاره درستې نړۍ ته رسولو کوشش وکړو، نو زما په خیال دغه چې کومه د هغوی یو هدف او هغه پوره شو چې خپل غږ یې ورسو. او د ماما قدیر وروسته موږ ولیدل چې یو بل یو تکړه اواز د بلوچستان دا چې کومه مسنګ پرسنز د هغې لپاره پورته شو د مهرنګ بلوچ په نوم باندې، نو دغه یو چې کومه هدف دی هغه ترلاسه شو. باقي خو ظاهره خبره ده دا چې کومه دی نو داسې وړه خبره نه ده چې ګینې ریاست به سره دا خبره ومني.
خو په کوټه کې تزینګار همایون کسی بیخي بیل نظر لري. دیوی چې پرلت کومه خاصه نتیجه ور نه کړه ځکه په غیر مشروط توګه د ختمولو اعلان وشو. د مشال لړی ته وویل،
مارن چې کوم پرلت وکنه په دا اکله موږ تاسو چې لمخه مجلس کړو ما دغه خبره کړې و چې دوی دا پرلت نتیجه نشي ورکولی، پر ریاست باندې هغه فشار نشي اچولی چې کوم پکار دی دا به نتیجه ورنه کړي. او هغه سی اوسو هغه وجه دا ده چې دوی ادبي قوت نه لري په لوڅان او په لږ شمېر ناستې وي زنانې وي ماشومان وه بس ناستو څه ایشوی جوړ کړي په انټرنیشنل میډیا یا څه نور دغه کې خو څه کوریج ورملاو سو پر ریاست چې کوم فشار پکارې کنه هغه رنګ فشار نشو جوړ. نو ځکه دوی اوس زمه یم پر رالی هلته سختي هم ډېر د بیا خو د خرچېم ډېری دارنګ پر لټ ساتل نو وسایل غواړي ډېر صحیح فیصله وکړه څو تر څو به ناستو نتیجه یې نشو ورکول.
یو ورځ وړاندې د پرس کلب انتظامی هم یو لیک پولیسو ته لیږلی وو او د دې ځای نه پر لټ بل ځای ته د انتقال کولو غوښتنه کړې وه. په لیک کې ویل شوي چې د پر لټ پوجا د پرس کلب لارې بندې شوې دي او په پرس کلب کې د پرس کانفرنسونو سیمینارونو او ورکشاپونو لړۍ ودرېدلې ده. خو د شپې ناوخته دغه لیک بیرته واخیستل شو. د پر لټ مشرانو او ژورنالیستانو هم په دې لیک خواشیني څرګنده کړې وه. د پریس کلب د گورننګ باډای غړي مبارک زیب خان په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دې حواله سره ان یوزوال چې دا سټېټمنټ د پریس کلب د یو ملازم په نوم باندې شو شوی و نو دا هم زمنګ د پاره یو غټه مسله و چې نه د پریس کلب عہدیدار نوم په دې نو لیکل شوی، ما د کوم د دیو صدر د پریس کلب زمنګ انور آزاد صاحب نه غته ما کول وکوه غته ما وېد چې دا ولې داسې شوی دی. لیټ نایټ چې کوم دی د باډي میټینګ را وغوښتو او باډي میټینګ کې چې دی نو بیا یونانیمس فیصله وشو چې راو دا سټېټمنټ نو پکار سټېټمنټ چې کوم دی بل
د بلوچستان احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په درېشتمه نیټه د بلوچستان پولیسو د تربت په سیمه کې په یوه خطه کې د څلور مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي او د ځنو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستان لریون په 5 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. او که چیرته تاسو د مشال ریډیو یوټیوب نه سبسکرایب کړئ نو تاسو یوټیوب چینل ته ورشئ، یوټیوب ویب سایټ ورشئ، یوټیوب ډاٹ کام ته هلته تاسو د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ، سرچ کوئ، وی لټوئ او کله چې هغه تاسو راشي تاسو کولی شئ چې هغه سبسکرایب کړئ. بیا به تاسو ته هر د مشال ریډیو ویډیو چې دا هغه به تاسو ته مخې ته راځي. په دې ویډیوګانو کې مختلفې ویډیوګانې دي، خبری ویډیوګانې هم پکې شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته، بحثونه هم تاسو ته وړاندې کیږي په ویډیوي شکل باندې، هغه هم تاسو کتل شي، او کوم چې د مشال ریډیو اونیزي خبرونه دي په ژوندۍ بڼه باندې هغه تاسو ته لته یوټیوب او فیسبوک په ویډیوي شکل باندې زی تاسو یې لیدلی شئ. د دې تر څنګ موږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم یو، که تاسو انټرنیټ لرئ تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ او هلته زموږ دا ټولې خپرونې واورئ، ویلولئ او وګورئ. اوس د خپرونې نیمې ته ورسېدو، راځئ له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال د نگران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون د یو شمېر ډاکټرانو د پېښور پرېس کلب مخته د خپل د غوښتنو په حق کې احتجاج وکړی. ټاکل شوی ده چې په اسلام آباد کې د لادر قبول ثانو د بندول لپاره د دسمبر له 20 راهیسې روان پرلت نن پای ته ورسېږي. چې پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکښ ډاکټر مارنګ بلوچ د خبرې غونډې په مهال وویل چې پر دوی فشار و چې پرلت ختم کړي. هغه زیاته کړه چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې به جلسې او مظاهرې شامل وي او په دې لړ کې به لومړۍ غونډه په کوټه کې وي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر اتمه نیټه د کېدونکو انتخاباتو پر ورځ د فوج او لسیز وکونو د ځای پر ځای کولو منظور ورکړی. د وزیر اعظم له دفتر په خبرسیو بیان کې ویل شوی چې د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ په مشرۍ کې د کابینه غونډه او سوچ پکې د کورنۍ چارو د وزارت په سپارښتنه د فروری پر اتمه د ټاکنو په پرامن توګه د کېدو په خاطر د فوج او لسیز وکونو د ځای پر ځای کولو منظور ورکړ شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونه او هلکان په خپلو ښوونځي کې د دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځي لپاره د غذایی موادو پر رسول باندې پانګونه د ماشومانو په راتلونکي پانګونه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې هوا دی پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی قومندانۍ پر ایکس پاڼه چې په خوانی نوم یې ټویټر و لیکلي چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالي ډلې کتاب حزب الله او له تهران سره د تړلو نورو ډلو تر اسمان لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو ل عبدالحی کاکړه واورید. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته 14 غنټه هر ورځ نشریږي، تاسو به مختلف ریپورتونه اوریدئ شي. اوس د افغانستان په اړه یو ریپورت تاسو ته دراورو. د بی پولی خبرلانو سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخبارات لخوا د ځینو خبرلانو نیول غندلی دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت د خبرلانو زورول او پر رسنیو قدغنونه بس کړي. د یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په زور یې د افغانستان حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې پر طالبانو پر رسنیو طالبانو ګڼ بندیزونه لګولي دي او په دې بندیزونو کې موسیقي هم بنده ده. همداراز پر خبریالانو باندې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي. په دې اړه د صفی الله استانګزي رپورټ.
د بی پولی خبرلانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبرلانو د کار خنډ ونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبرلان نیولي چې له ډلې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبري چې د جنوري په 14مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپلې لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبرلانو سازمان د جنوبی اسیا څنګه په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبرلانو بیا بیا نیول د خپلواک خبرلانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولی خبرلانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبرلانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وینځبي الله مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایل ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريال ځکه نیولې چې ګواکي هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغه ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید او شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکونکو د کار په خاطر دي د هغه لنیولو ډډه وکړي. تر اکبري ورسره د ګردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس سختن احمد جواد رسولي او اډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړي وو او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکونکي او خبريالان بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبريالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبريال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2024 لپایل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په غوي باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 3 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول، خوست کې مې ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سي ريپورتونه راغلي دي چې خبريالان تول شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې غد اوسني حکومت یا د اوسني ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس ګڼ خبريالان نیولې او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او لدی سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلیو 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو د نقض او سلطنت په تپې کې ثبت شوی چې پکې یو شپې ته بيخي د خبريالانو د نیولو شامل دي.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدانه ال کې
د باندې کول او د اقام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک منگ دلوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بیو گارے دلیا سا یاد رلوگ دلیا سا ندوی سا سم زمنگ سا کم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته موږ هر ورځ سوارلس ګنټې وړاندې کوو. وسم یو بل رپورت ورزو د افغانستان لپاره د روسي زنګړی استازي ویلي چې راتلونکو نه به په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتی غونډه جوړیږي. که څه هم په دې اړه باندې دقیقه یا کره نیټه نه ده خول شوې، خو د روسي تاس خبری اژانس ویلي چې دغه غونډه ته د افغانستان له لوري کوم استازه نه دی بلل شوی. که څه هم تر اوسه د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو مسکو ظاهرا له طالبانو سره اړیکې ساتي او چارواکو یې په بېلابېلو وختونو کې ملاقاتونه سره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار درته وایي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د دغه هیواد پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوی. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مه پریکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي تاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نور هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزي او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو لکه څنګه چې واوریدل څوارلس غنټې اوریدئ شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ روان یو په ژوندۍ بڼه تاسو موږ اوریدل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن په یو سیمینار کې ویل دي چې په دغه ملکی د کمومره جنکو د ودونو شرحه 30% زیاته شوې ده. دا شرحه بیا په د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې تر دې هم ډیره ده او 30% ښودل شوې ده. د دوی په وینا غریبي او ځینې نور مجبوریتونه د دې سبب کیږي چې میندې او پلرونه نجونې د خپل عمر مخکې واده کی او بیا وروسته دوی ته ډیر زیات صحي او نور مشکلات جوړیږي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اور.
پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 30% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 30 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن د جنوري په 13مه پیښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع کړو. د پیښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شویو چې لواج ورتا یوش میر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی یو ادارا جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غیل اخو پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريان ورواچولې شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخس خر د اندروريان او لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کړي د تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي، ماشومان او تربيت کولی د ماشومان او تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو د اړيب بلو وینز د کمومره ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومره ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. ناکامي کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کمومره ودونو غټه وجه د تعلیم نشټوالی دي، د نوموړي په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدلی دی.
او یي جو سیاسي جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
په پاکستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو ته رابلي او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نور ډېر ستونزې شامل وي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام ولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اغیل اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری دی. او تاسو غنی چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دی باندې امندمنت نه شو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شمیر 40% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شرح 8% ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف د کال 2022 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 20% جنکې د 18 کلونو نه کم عمر کې واده کیږي، چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېخې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لدغه ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا ایپ دی، په خپل موبایل کې ډاونلوډول شئ، تاسو ته د هیڅ پیسو مصرفول ضرورت نشته. یوازنه شی چې تاسو به کار دغه انټرنیټ ته په فون کې چې تاسو ولرئ نو دا تاسو په اسانۍ ډاونلوډول شئ. که اپل فون لرئ چې آیفون دی او که نور انډراید ټلیفون نه لرئ، داغه د لارې د دواړو تاسو ایپ سٹور ته ورتلی شئ او دا غزنې ډاونلوډول شئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ یا وروسته تاسو د خبرونو په اوریدو کې څه مشکل لرئ، هغه بیا موږ سره په ژوندیو خبرونو کې بحث پہ کوی شئ، رانه پوښتنه کوی شئ چې څنګه حل کو. په دې ایپ باندې تاسو ټول د مشال ریډیو چې کوم لیکلي بڼه باندې رپوټونه دي هغه لوستلی شئ، همداراز ویډیوګانې شته دی تاسو یې کتلی شئ، تر څنګ په آډیو یا په غږ کې هم خبرونې اورېدای شئ. نه یوازې دا چې په ژوندۍ بڼه، بلکې هلته کمې چې ریکارډډ دي یا ثبت شوې خبرونې دي هغه هم هلته پرتې دي، تاسو یې کولی شئ له هغه ځایه واورئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د سوات په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ټولنې لخوا په ماشومانو د تشدد او جنسي ځورونو د مخنیوي په اړه په خلکو کې د پوهاوي پیدا کولو په اړه سیمینار شوی دی. د سیمینار ګډونوال وویل چې پاکستان په نړۍ کې دریم نمبر هغه هیواد دی چې له ماشومانو سره تر ټولو زیات تشدد پکې کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه په کار ده د خپلو ماشومانو سره داسې اړیکې او داسې دوستانه تعلقات وساتي چې هغوی ورته هره خبره وکړی شي او هغه خبرې چې په ټولنه کې بدې ګڼل کیږي هغه په کور کې خپل مور پلار ته ماشومان وکړی شي تر څو مخنیوی وشي. له نیاز احمد خان یې نور تفصیل اورو.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورول کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګنده کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 2000
23 کال تیر شوه دي نو ساحل اداره د یو داغو د ډیټا مطابق مشومان د استحصال کیسونو ټوټل 4253 کیسونه ریپورت شوه دي په دې کې چې دینو 2123 چې دي دا صرف جنسي استحصال د مشومان دي نو دا یو ډیر غټ المیه ده دغه شانتي زمو سره چې د ضلع سوات کنفیګر دینو 40 کیسز پر اوس کالي مشومان د جنسي استحصال ریپورت شوه دي نو ډیر غټ المیه ده یو د تلکه توجه ډیر زیاته په کار ده زمو په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونتس پلان دي
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډېر رپورټونه داسې وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده
بد انسان دی هغه ماشوم ته غلط لاس وړي د غلط ځای کې هغه بد دی اور یا اگر سر غلط طریقے سے رویہ کی یا اگر تا غصے کی وخل کی اور بغیر وجہ ندام غلط تے جیسے ہم معشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تھریٹ کی گی اگے نے علاوہ یو معشوم سر غلط روانی اور اگر پل مور پلار طویل نشی دا یرے پا وجہ نو دا دے مطلب دا چھے اگر مور پلار مونگ تا پکار جی مونگ اگر دونا پوئی کو چھے یو معشوم سر تا دون دا خر رویہ ساتا چھے اگر خپل درد تکلیف پل رازی اور توستا آسانے سر ویلی شی
سیمینار تا وینا کون کی د بشری حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیر او سوال لسو کالو کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دی ورشي هغوی ته به قانوني مرستې ورکوي خو ضروری دا ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي
په قانون کې دا دي چې داسې قسم کیس چې کم رپورټ شي چې کم پاغې کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغې کې مختلف سزاګانې دي چې پاغې کې سزای موت سزا هم شته پاغې کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغې کې د 50 لک روپو پر د جرمانې سزا هم شته خو مسله دا ده چې یره یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده او بل دا چې زمونږ عام ولست کم چې کم دی پته نشته دی چې یره قانون شته کنه د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولست کې پیلاوال ډیر ضروری ده
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کال کې سوات ملکن چارسده چترال او شنګل کې د ماشومان حقوقو په اړه تعلیمي ادارو مدرسو پولیس خبريالان او ټولنه کې پوهه راولي او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شئ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې مختلف ویډیوګانې تاسو خبرو تاسو کولای شئ وی ګوري خبري او تفریحي ویډیوګانې پکې دي مشال ریډیو پکې ولټو یوټیوب کې او لا غزایا د مشال ریډیو د یوټیوب چینل لاري دا ویډیوګانې وګوري تفسیری په کې ملګرو سره شریکي کې اوس یو بل رپورټ ته ورزو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د فروری د 8 باندې انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دي خو په ځینو ځایونو کې پر کاندیدانو حمله شوې دي د هیواد نگران حکومت وایي په سولیز ډول د انتخاباتو کولو لپاره له پوز مرسته غوښتې ده او په ځینو ځایونو کې به پوز ګماري په دې اړه لږ مخکې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي هغه ورته داسې معلومات ورکړي
تیر ورځ د کابینې په غونډه کې یو دا پریکړه وشوه فیصله وشوه چې راتلونکي انتخاباتو کې چې د فروری په 8 باندې کې دون کې دي نو د کورنو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کیږي او دې سره سره لفظ استعمال چې ویل سیول آرم فورسز یعنی چې کوم د کورونو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي لکه پای کې بیا رینجر زمرازي چې او دغه رنګ په فرنټیر کورم پکې راځي چې بلوچستان خبر کوته هوا کې دي پولیس هم پکې راځي نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده او دا لکه د پاکستان د عین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي نو هغه بیا حکومت لکه د حکومت هغه ته خواست کولی شي هم دغه رنګ شوې ده نو یو پکې دغه منظوري ورکړی شوې ده بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوې ده چې کوم حساس پولیس سټیشن دي چې مثلا چې کوم ځای کې خطر وي نو ګواښ وي مشکلات وي نو هلته به هم دوی ځای په ځای کیږي او دریم دا هم ویل شوي دي چې داسې لکه به هم ځینې لکه د فوج برخې وي چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کیږي نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي نو بهرحال دغه فیصلې شوې دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پرمن ماحول کې کول دي.
شتار خان صاحب تاسو لکه ذکر وکړئ پاکستان کې په خام انتخابات شوی دي او تاسو د دې شاهدی او بیا چې کلم انتخابات شوی دي ورسته بیا د داندلی او د درغلی تور لګیدلې دي او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګیدلې دي یا په انتخاباتي کمیشن او فوج به تل دا وایي چې درغلی نه ده شوی نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې ورسته بیا اعتراضونه راسي دا ځل څه اعتراض څه خبره د پارټیانو لخوا راغلي
یو خو فیصله د کابینې غونډه 13 ورځ وه او بیان بیا لږ وخت هم راغی نو تر اوسه پورې خو رد عمل نه راغلی خو ماته یادېږي د 2013 کال کې هم فوج ځای په ځای شوی وو هغه وخت کې بیا ډېر اعتراضونه شوي وو یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه دي راغلي چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه به څه وي آیا دوی به پولینګ سټېشنو کې دننه وي دوی به د پولینګ سټېشنو بهر وي ځکه په تیرو انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینې ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې په فوجان دننه وو په پولیس سټېشن کې حالانکه ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه خو زیاته ډیوټي د بهر پکار وي نو بهرحال دا خبره ستاسو پته لګی چې آیا دوی به دننه په پولیس سټېشنو کې وي که دوی به بهر وي خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروستو دا تورم د ګولیو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلی او وروستو بیا پارټیانو ټولو دغه وی چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندې شوی دا او بیا وروستو لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادور کې خبره په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یو خبرګون نه درغلی خو دغه الزامات مخکې و چې کله فوج دې پدې شی وو
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
اوریدونکو د فروری د 8 د انتخاباتو په اړه مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوي هله د چې وای وري اوس به هم تاسو ته د هغه ځوانانو خبرې واورو چې په اول ځل باندې په دې ټاکنو کې برخه اخلي او خپل رای به استعمالي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په پېښور کې د دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي راځي چې وایو
زمانم چې کوم د میا شفقت الله دې د نن سوا وخت کې چې وګوري پاکستان چې کوم سچويشن دی کوم حالات دي نو اوټ کاست کېدل تم چې کوم دی د سړیز لنی کیږي په دې نن سوا حالات کې چې تو وګوري چې مطلب د چاله اوټ ور کوم چا ته اوټ کاست کوم دی کی لکه مطلب د سیس کاندیدټ نشته خه کاندیدټ چې تو ته کاست کی نو زه خو خپل باندې دا ویم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي د پښتون د امن د پاره خبره کوي د پښتون د مخ کې تلو د پاره خبره کوي په کار د چې موږ ټول هغه ته اوټ کاست کو
زمانوم ګل امیر خان دی یار جی زما وخت بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ په څه اهمیت وي په موسمي حالاتو کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته زما وخت بالکل څه امید نشته دی ووټ ډیر چینجز په معاشره کې راولي کوم ګورو ډیر ډیر څه کول شي کوم شرط صحیح سړی ته ووټ ورکو هغه زمونږ پر ډیر ښه کارونه کول شي ایجوکیشن کې هیلت کې نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستل شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو خو زما دې بیا هم څه امید نشته.
زما نوم ابراهیم دې کوم زخه خیل لنډ کوتل تعلق ساتم. دا غي باوجود عوام خلکو ما سیاست وال لوټ ور کی هغه په غي ټیم مردار څه وای خو بیا چې وټ واخلی اصلي کی نو اسلام آباد تلاړ شال تبراتی پختون ته بیا ګوري نه کم کس چې پختون ته ګوري کم کس چې پختون د پاره کار کوي وټ داغه حقدار دی.
زمانم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم خو بیا مونږ کوشش کوو چې وټ داس یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې د پاره وي د قوم خدمت کولای شي ځکه چې مونږ داسې خلکو لوټ ورکو داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولای. داسې مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داسې کسانې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا سکار نشي کولای. سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا به سنه سه سټیبل شي زمونږ اکانمي ډیره ډاون شوې ده دا به لږ برابر شي او د مرګ د حالات به سنه سه برابر شي داسې امید هم شته.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې